درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا، د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي. زتران دا هم ویلی چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارد بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کړلې، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې لږ پښم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی ونیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو ښځو نمونه ملالۍ هاشمي، فاطمه محمدي او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راپورټر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوی، زه بیا قید او شرطه د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هید موافقه د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همدارس لیکلي طالبانو د دوه پټړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې و. د داعش د دغو مشرانو وژل کېدا د دیش کارندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه وادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي. خو د راپورونو له مخې کمزور انټرنیټ د دغو زده کړو د دغه زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 500 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایی مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغانی سرمیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریمه شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وره مسابقو تاریخي لوبډړۍ په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلری ساتونو کې په دونیسک سیمه کې د تاودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شار و. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالیستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب دی اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتون کې سوایي
کړه ته دې توقع هم دوم راجیتی باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګا ته خپل مریض رسو هغه په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
په بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري دغه مزدوري نشته بل شي نشته ریان چې مزدوري نه زه کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
د سعودي او ایران د اړیکو د شکیدو په اړه هم راپور لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچو شو او ویل کیږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکو له دفترونو وځي ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخته سخته 14 شوې و چې پترس کې لشتلجه شلتنه او اکثره د دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو پکې وژل شوی و. د نننې 14 د نور جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی لدې اورو تلاش صاحب ورستی معلومات سړي.
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وطني ته نږدې 14 شو چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قماندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د دوهم امنیتي او ځړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخ ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلی زدران زیاتوی د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودیدونکو توګه 14 وکړه چې لامل یې شپږ ملکی کسان وژل شوی او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمیر کسان ټپیان شوی دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزارت مخته ل 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان ورول شوی دي او دوه ټپیان دوی ته رسیدو مخکې مړه شوی دي. تروزه کومې ډلې د دغه حمله مسولیت نه دی منلې. خو د تیر کال د مرغومې په 28 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت بریدو شو چې پکې د یاد وزارت شپارس ډیپلوماټان ووژل شول. په ټوله کې شل کس ووژل شول چې یوازې شپارس یې ډیپلوماټان او تر څلوېخت ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه محل برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلې وو. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولې دغه بریده غندلې دي او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډېره مننه حسیب الله تلاش چې د کابل د نننې 14 جزئیات وبرول لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه. د طالبانو په قول په دې 14 کې لشتلجه شپږتنه وژل شوې دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلې. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخته 14 شوې وه مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستې و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدی غړو د وژل کېدو د ادعا په تړاوي طالبانو د دوحه په تړون کې ژمنه کړې و چې له داعش سره به مبارزه کوي او ک د طالبانو د خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیرش په خبر ورکړ چې ونه وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف شار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانې ځانګړې استاذ زلمی خلیلزاد وایي کدا ته هیڅ چیز طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست 13 شپې دا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف خار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څنګ دویمه درجه مشر مولوي ضیاء الدین، د داعش خراسان څنګ د شورا غړی ابو عمر افریده او د نظامی تبریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړه وایي طالبانو د دوهې په هوکړه کې ژمنه کړې چې له داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوهې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د ده له قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې یې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والي شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والي محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبه کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراهیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. یاد کورنۍ د تیر کال د کپ په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسلوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. د غونډې ته د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېر کولی شي له شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي. خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دی په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شاغلی خلیلزاد د غوړندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي پارزی کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي دا بېل مسله ده. موږ تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څونه د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څونه استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تحدي تو واقعا همدغمره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندي او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې ورستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
د څه چې د استخباراتي شبکې دي، دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي. نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیره نږدې یوه ونه کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبري کړې او پریکړه یې کړې چې د روسیې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نګدی یوې اونۍ په موده کې دغه وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړې او ژمنه کړې چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشته کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان خبريالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوی، خو هغه د دغه ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبرې او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلونو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا و کال وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماټیکو ادارو یرغل وروړ. په ایران کې هغه مهال مظاهره په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخه ټاکل شوې چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګری هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له دې کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړې لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کال وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکي هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خبرونه په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو. خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرګندلی
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونو له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو د منکولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یو چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبيني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تلو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځي د پرانستل کېدو په اړه کوم ستونزه نسته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول سرګندونی کړي، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپندنت په لیکنه د طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زر نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی د ولسوالۍ په ساته یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبرې منی، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روختون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روختونه بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیوازله معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستلی دي، خو اوس ناخوشه دي.
دوايي موجود نه دي. هوسپیټل له زرا غلم د نسخه په لاس کې ده. دوانه درا کړي مریض ناس دي.
په یوه وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقاو کې غټ سي. هغه په دې خاطر باندې چې دا سي سي پلس چې دلته اپریشنونو دا شی پښو سي مرده یو اپریشن د لپاره مریض اسول شکرګات.
ضرورت او اړتیا دا چې دلته تر کلینیکو ته موږ راغلي موږ ترننه پرې تر یو پای کټ ګولۍ تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبري مني، خوای علت د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
هم دا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی ترڅنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او د غډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې ترڅنګ سوچکالي او د غراز غربت هم ځپلي وایي په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار رسوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده من چې موږ لشکرګا ته خپل مریض رسو هغه په لار کې خپل ژوند له سور کوي دی د سی سی پر ځای باندې زموږ کلینیک ډی ایچ سی دا زموږ د غریب ول سره هغه ټام کاری
زموږ ارتیا دا کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی یعنی هغه سیمه چې د ولسوالۍ څخه لري دی یا مثلا په صحرا کې پرته دی الته هم مریضانو ته ضرورت نور کلینیکو ته هم لرو
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولینو وایي چې دوی په یاد ولسوالۍ کې تازه نوې روغتیاي مرکز پال کړی دی کوم چې مخکې د جګړو لامل زیانمن شوی وو دی وایي یاد روغتون د 15 زره کسانو په اندازې جوړ شوی چې د څنګهند ولسوالۍ د خلکو ستونزې په څان اندازې ورسره هواري سي
ازادي رادیو تلیرويش ساتاله تاسو سره ده
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري دوی وايي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی تفصیل په دې راپور کې
دیرشکلن محب الله د مرکز اړوند تیشي کلی اوسیدونکو دی وايي اقتصادي حالات د پوخا په پرتله زیات خراب شوه او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ماته کړی
بچی مې دی جامې نه لري بوتان لري نو ډیر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو دغه مزدوری نشته بل شي نشته ریان چې مزدوری نه زده کم ځنه پیسې پیدا کوم او چې مزدوری موږ به مزدوری وکړو بل کار یې خدا وو چې مزدوری به مزګانی به وي نو خلکو به روژې له به چې غستل اوس ولا هیڅ شي نشته رم به څو کوم ډیر فخر سره مخامخ یی چیر اس نه شته چې په چوله پیچې واخلو مخامې د پیچې واخلو چیر اس پیدا شي موږ به روجامات لې چې واخ چنه نو بس وبو سر به روجاماتونو
دا یا بازی محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي بلکې داسې ډېر کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري وایي زیات کسان د سبزي وخستلو وس نه لري ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړی شیان خراب شي او دوی ته ځان رسیږي چې هم دې کاري دکانداري کمزوري کړي ده
خو اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې د خلکو وضعیت خراب ده واس کڅوک چارک ټماټر اخلي راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا نیم چارک هم د چا وس نه کې داس خلک راشه وجه د 100 روپو راکا زمونږه هغه سره گزاره نه کېږي د 100 روپو چې ټماټر وک چارک واخلي موږ ته 15 روپې پاتې شي او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي سودا کم خرڅيږي او کورم غټ دی مصرف هم زیات دی
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بیوسو په نوم راځي هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټول لپاره په یادو توکو مالیه کم کړې ده او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوې دي د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
روزي نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوخي هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د هغه نظارت کوي الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو د قیمتونه چې دی هغه خشوي دي کوم یو ملک چې یو ځل قیمت یو شی بر لړ شي به غیس کله په کتن دی راغلی دا سبسه پټرول واخلا دا سبسه غاز واخلا دا سبسه نور شیان واخلا الحمدلله دلته د ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسي سرټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یې هم مالول کړي او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګار کړي چې اوس ټول لور تستون سره مخ دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.28 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. ملمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو د ازادي رادیو څلوربش ساعته خبرونه اورئ. زموږ د خبرونه نه یوازې د رادیو له طریقې اورئ شي، بلکې زموږ د ویبپاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org لاره هم اوریدئ شي. همدارس د ازادي رادیو مطالب تاسو په facebook.com/azadiradio او ټویټر او انستګرام کې هم تعقیب ولی شي. اوس چې په افغانستان کې 4:30 شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکي هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وبشتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض اسکون کې شزی ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون جوړو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر جنو له رويټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ لاره انټرنیټ مهیا کړی. افغاني سره میاشتولنه وای نن د شنبې په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړی دي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درې مشل اوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو څلوربیر ساعتونو کې په دونیس سیمه کې د تودی جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شهر بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
بنځويش دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې کړې ځات پکونه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. همدارنګه د ملي ډیالوګ د منډو ترلو لپاره هم له خپل ملمنو سره دا بحث څېړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې ورستیو کې ویلي چې 44 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت جنی د زینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په ګنړې موږ د سګرزدل د لکیو کور نزاکتونه ډیر دي او نو موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنگیدل دي. هغه هم چې بیرته مخ ته راځي را مخته کیږي په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلی متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس وست په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان مسلې ته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټول وګړو اساسي حقونو ته درناوي د یو ټول ګډونو حکومت جوړي دا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغه اساسي دغه استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. دغه هڅو په ترڅ کې په دې ورستو کې ویل کېږي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له شمیر چارواکو په بریتانیا کې میشت له شمیر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څنګه خپل کرزي او بریتانوي چارواکو د خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدي څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنوي ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي تیر اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه دا بل رابلل دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمد الکوزی او بخی محمود اهل الکوزی دوه میلمنو ته اخراغ لاست وایو. زموږ ټکنیکي همکاري شرکت وی چې امیل منوسر زموږ اړیکې د ټلیفون لارې ټینګې شوې دي. زرمه صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیر د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای کته هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی آیډی کله نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ یو شمیر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړیکې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصولو له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادې رادیو اوریدونکو ته مننه چې دعوت مو راکړ. ګورئ، ما مخکې څه څه ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقسم چور ته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کنوینشنونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو، سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینشنونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا نو خپله زمينه دي ته مساعده چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چېرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي، نو دلته خپله یو خنډ منځته راځي چې هغه حکومت پر رسمیت ونه شي پیژندلی. که چېرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي پر رسمیت وپیژندل شي، نو دلته خپله دوی ته مشکلات جوړیږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رایه نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې دښانې لیدل کېږي د بشري حقوقو دپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوي دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعت کړي، ښوونځي پرانیزي، نو ان شاء الله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو دا مشکلات به راکم شي.
مننه زرمه صاحب. محمود حنیف الکوزی، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنن کې ټول پر نظر دی چې چیرته طالبان لکه انتابونه خې نړۍ سره او خپل ملت وګونی سي نو دا حالت ډیر زیات دوران طرف تللی سي او ډیر احتمال ساده چې یو بل نورین ته لار هواره کې نو د دې وجنه د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره ډیر زیات لکه زرمسب چورته اشاره وکوله ډیر زیات خاندونه وجود لري چې د تعلیم د خونځو د پونتونونو د انجنونو لپاره په مخ دروازه تړل همدارنګه د یو حکومت سرګنواله تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال د افغانستان چې اوس حاکم نظام د سرګنواله دي چې شه ده شهید ده دیکتاتوري ده دیموکراسي ده یعنی هیڅ ډول داسې په یوه اجتماع پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځرازي د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لوخانه نه ده تاکل شوی نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره ک دوی په رسمیت پیژني نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان منګولي په رسمیت پیژندو نو تومره غټ مسایل چې وجود ولري همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نشته ده د دې علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې په رسمي مسولیت نه اخلي خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دوی عمومي اف اعلان کړي خو دغه باوجود هم ډېر پخوانی د ملي ځواکونه چې وو د پخوانی جمهوریت هغه ټارګټ کیږي هغه په نخښه کیږي رسنې باندې ډېر زیات د بیان په ازادي باندې ډېر زیات قیدات دي حتی دوی کتا شو ورېدلې دوی یو مشر د خغلی نظام هم په نوم باندې چې د لوړ زکر وزیر هم د سمو د وړاندې ویل کې چیرته نظام څوک تخریبې په خله باندې هم هدف دا د څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل نو دا غس سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډیر حیرانوونکي دي په چې یو کې پیړې کې څنګه رسې نظامونه وجود ولري
بله الکوزه صاحب مننه بیا به هم دې بحث ته دوام ورکو خو زرما صاحب تاسو په خپل خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبان او حکومت هغه ډیپلوماټیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړی چې نړیوال په رسمیت پیژني خو د طالبانو چارواکي په ډیپلوماټیک دغه کې دغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړې دي او خپل ډیپلوماټان ورستولې ده په ډیپلوماټیک دغه کې د ځان لپاره بریا بولی آیا دا بریا ګڼل کېدای شي
بریا لیکن په کومه کچه باندې په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړینو ته فکر وکړ چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور باندې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري نو دا به تاسو کله ونیسي نو بریا خو یو کچه لري یو سرعت یو سپیډ لري یو لیمټ لري کنه دا خو زه فکر کوم چې ډیره قلاره ته ډیره په قلاره روانه ده
خو زرما صاحب مخکې د متقی البته په دغه مرکه کې ویل دي چې د ملاحظاتو پر ارتباط ویلو چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنگیدل یو او د دوی لپاره هم دا ډیره ګران وی چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر پر رسمیت پیژني فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت اړتیا لري او ک طالبان باید په خپل هغه درځونو کې چې د خزو جنو او د غراز د ټولنې نورو قشتونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغه کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولې شي پر رسمیت پیژني
بلې وګوره ما په اولو مصايبو کې تقریبا 2 کال د غیر استاتیر شو ما ویلې دي چې لوی دي چې وادونه یو په یو ونشي کولای چې طالبان پر رسمیت پیژني ځکه دوی دوته د سه پروپاګاندا کوي چې طالبان تروریستي دادي هغه دي او اوس یو په یو هغه دي پر رسمیت پیژني دا هم د امکان لري چې یو په یو دوی کار وکړي لیکن په عین حال کې طالبان باید چې زمينه ورته مساعده کړي وي چې هغه دي خپل وادواله تقنات ورکړي وي دا په دې وجه باندې موږ طالبان پر رسمیت پیژندل دوی ځای په ټوټلس کې نشته دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراد کړی دي لیکن دوی اغلوی خند ټول نه دلته هم دغه د بشري حقوق دي
د خزو حقوق په لویدیز هیوادونو کې ډېر لوی شر دی. د سړیو نه دلته د خزو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټول انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپل هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژنې. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي هم خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراد کړي وي، ډېری مراد کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا دوه چې ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراد کړي یو حقوق دې اخیستي. دا د افغانستان که څلوېښت میلیونه نفوس وي، نو تقریبا یوویشت میلیونه یې ښځې دي. د یوویشت میلیونو انسانانو حقوق چې پیمال شي، نو دلته خو نړۍ تا سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه الکوزای صاحب. د نړیوال فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د ښځو په د نجونو د زده کړې او کار په وړاندې په دې برخه کې هڅې روانې دي، او د غرض داسې هڅې تیز شوي دي چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور دلیا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي یې ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي، یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و، او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړې چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پهله به ولري او غن لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډېرو مسایلو کې درسته تعامل نه دا کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوختي، لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادي د بشر حقوقو د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي، او دی هیڅ ډول انعطاف نه ښیي په دې کې. نو دا ډېره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نور د لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شو، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل دي په مخکې واقع دي، نو دا ډېر په طالبانو پورې اړه لري. د داسې یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي، په دې معنی چې د نور اقشارو افغانستان په ملت کې نور اقشار دین پکې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وژنې، یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي، خو دغه هغه شیونه دي چې دنیا ته نشي تېرېدلی، او نه په افغانستان کې د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل شوي نه، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي، یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم، چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ستدا چې اشخاص پکې ستدا چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنونو تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی له خوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده. دغه نور مشرانه چې دی لکه خلیفہ حقانی سو د کورنۍ چار وزیر سو یا انس حقانی سو یا ملا برادر سو یا ځینې نور دغې دي دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راضي کړي چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب د الکوزي صاحب د خبرو د سترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او شته ده د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراشو هم دغه د موضوع ته چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي پتیره بیا لکه څنګه چې موبایل د افغانان ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دوی ته باید غاړه کیږي. خو کراشو دې خبرې ته چې کچېره دغه اختلافات هم وی دي دوی ترمنځ آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري او کچېره رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو اساس توپ څوک کوي؟
فکر وکړم چې د سپلنډو باندې ملي ډیالوګ ته زمينه مساعده شي، لیکن هغه چې کرځه سي زی ولیدنی کوي او وړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هواري کوي دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکرم کوم کنه چې کله چې یو په خانه ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندې لاندې وي او بیا غره ځي په لیدو ځای وځنو کې دلته میټینګونه کوي د پاچا سره ګوري د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده دا پټه پات کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ګرځي به دا کارونه پټ کړي، نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي او زه فکر کوم چې دا به د ډیپلوماټیک اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام وي. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نور ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکړي یا هغه پروفیشنل خلک مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي، نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډیر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هیواد هم دوی په رسمیت وپیژني.
من نظر مصیب الکوزی صاحب تاسو څه وای دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي په تیرو شلو کلونو کې هم ډیره هڅه وشولې خو ملي اجماع رامنځته نشول، په خوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، د موضوع بیا هم هغه دوام لري، له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ خود کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې کچیرته واقعا نمزو او یو د سی افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سولې وي، سوکالي وي، موږ د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته خبراتور ته لار هواره کی. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې کوي وي شروع کی وو فاسد چارواکی وو نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزی صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلی و، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زر باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې ولې په خانه شو د دیموکراسي
ګوري په تیر شلو کلونو کې
یا ولسواکي کې ورته وایي مهرباني
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وي چې باید ورته اشاره کوم. یو خدای و چې د جنگ حالات وو او جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کاروسي او ورتلار هوارسي، بل دا و چې غربيانو کوم دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و، هغه خلګې مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولسم روان باید باور کړی وي، هغه خلک چې د اعتبار ور او فساد کې لاس نه او قتل او قتال کې لاس نه د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ور نه کړی.
الکوزه صاحب یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول پیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې رامخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړی یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی خپل ټولن تزان وخوده، هغه چې څنګه تشوي او هغه خلک نه پیژني، په غو باندې خلک څنګه باور وکي؟ او هغه سره کوم تاسو معلومه ول شي چې دغه سپیشلی خلک دی، پاک خلک دی، لوطن سره مين لري او ملي ګټو ته کار کوي؟
مونږ د ملي محور
یوازې په ویناو باندې خو مونږ بسنه نشو کولای، ویناو ډیر وشول یم په عمل کې و خودل شو چې وینا او عمل ډیر سره توپیر لري.
او کې دې شي د اساس خبره د تایید مچ کې دې شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کې دې شي د افغانانو د ډیر ګرانه تمامي چې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچرته افغانان په تفاوته پاتې نشي او دې منځسي او اکن داسې سیاست رامنځته کی چې هغه د خلکو خدمت خلکو ته وګټي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل شي. موږ د ملي محور د حزب په حساب باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ حل ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکر دي، په بهر کې دي، په ډاسپرا کې کوسي دي او په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره د سي زمينه مسايده کو چې دوی رئیسي دوی رامنځته شي، د دې خپل ملت د سرنويش مبارک وګړي او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باورې چې بیت موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول، نو دغه څه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه دور کړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرانیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپل د خپل مسایل حلي، ترڅو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نور بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزه صاحب. زرمه صاحب، تاسو په کې وای د الکوزه صاحب له خبرونو معلومیږي چې نوې سپیشلی په وطن مین او د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نخښه شي، هغه باید سره راټول شي، منسجم شي، او کچېره هغه په خوانیو کړیو یا په خوانیو چیرو باندې بیا هم پنګونه کیږي، نه د افغانستان ولسمنی او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د هم دې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېره دغه سی یو ډل رامسته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکن ده؟
زه فکر نو کوم چې د دې لپاره به موږ د تل ډیر رواني وي، خو باید چې دا خپل رامنځ شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خپل هغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او که څه د خبرو په تایید باندې کچېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کډرونه په خپل کورونو کې ناشتي او بې تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کیږي او دوی ته بیا قدرت لاسته ورځي یا په جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بے تفاوتی ونه کی رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو، د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کډرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، د سره خو د فکر کوم چې هیڅوک مو سره اساسیت خو دل شي، او دوی ته فکر ده د خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړل دی، بلی ان دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لا بیان وکړي، بهرنیو سره خبري وکړي، د طالبانو سره ډایالوګ وکړي، ترڅو د افغانستان د روان کړي چې د دلی څلوي کلونو راپدې خورا روان دي، د دې ته د پټه کوي او کنه نو هغه په خانه کې سبا رواني، نن دوی په قدرت کې دي، سبا بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا هو دي قدرت ترلاسه. نو دا خو موږ تاسو ولیدل چې دا ومزل دي شي کې
نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله من نظر مصیب الکوزه سوی او رسته پختنه او لنګ جواب را کړي ډیر وخت نه لري و د قیونی مدقه ک طالبان خپل دریز بدل نکړي او فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیلې لري.
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلار بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي د 30 ملیون انسانانو حقوق تر پښو لاندې کې بشري حقوق تر پښو لاندې کې نړۍ سره تعامل نکړي خپل ملت مشروعیت نه اخلي ملت ته وګن نه نيسي نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبه مرسته کړو دغه صبر کاسه وي ډکی ګورته نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري چې ته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل اسو دغه د داعش په نوم چې دغه ورس پورس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي دغه بیرته پیوړی شي بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان نو بیا یو بهانه جوړه کی په د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا د يرغل وسی بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو سترین اورین تولیږي او بل په بختې ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړله. بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو. زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زما همکار فرشتنګا بل خبرونه پیلوي.